د افغان ولس نړیواله جګړه پر مخ بیایي. د متحده ایالاتونو ګټې په افغانستان کې دي. د متحده ایالاتونو عادي دلته دي د سیمې د جیو پالیټکس لپاره دي. یعنې ډېرې سپینې خبرې باید وشي او دا په هیڅ معنا هم هغه ډول احسان نه دی. نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان پر ډیپلوماسي پر اوس اړه لري.
ښاغلی غنی وویل چې ریاضتي اقدامات به وکړي، یعنې سیاسي اقتصادي پالیسۍ وضع کوي چې یا به مصارف کموي یا به مالیه زیاتوي. څه فکر کوئ دغه اقدام کومې برخې ډېرې اغیزمنې دغه اقدامات کله تشریح کړي؟
اگر سیاسی اقدامات چې باید ترسره شي، یعنې ډېر پاتې مصالح کوم چې هغه باید تر دې وړاندې ترسره شي، ځکه ډېری داسې پخواني چارواکي دي چې هغه پنځه شپږ کاله مخکې له دندې ګوښه شوي دي یا متقاعد شوي دي یا په سیاسي لحاظ کور کې نستل شوي دي، هغه د یو میاشتنۍ مصارف هم میلیونونه ډالر دي. د یو د متاسفانه اشتناوي دي چې د استخان پیسې دي او د نه په یو کوم مصارف پیسې په افغان حکومت کې دغه چارواکي همسته او دغه پخواني چارواکي همسته چې دیغه موږ ټول تا دا واخو د میاشي شاوخوا درې څلور سو میلیون ډالر یې واس دیغه مصارف دي. نو ما تحلیل دا وایي چې ښاغلی ولسمشر باید په همدې باندې بیل دي چې د مالی مصارف راشي افغان ولس متاسفانه په اقتصادي لحاظ، یعنی د غربت تر کچې باندې تر کچې ټیټ دی. یعنی بیا چې د ولس د افغانستان همدا شي چې هغه کلنۍ عاید یې سل دوه سو ډالر نشي کېدلی. نو هغه مصارف چې بې ځایه مصارف دي، د پخواني چارواکو مصارف دي، بې ځایه ادارې دي، داسې ادارې چې موازی ادارې دي، حکومتي ادارې دي، او په دوو برخو کې مصارف روان دي او نتایج هم نه ورکوي. یعنی هغه څه د توقع وړ نتیجه چې یوه اداره باید ورکړي هغه هم نشته. نو بې له دې که دغه مرستې وځنډول شي د متحده ایالاتونو لخوا ونه ځنډول شي، زه فکر کوم چې افغان حکومت ته په ځانګړي ډول ولسمشر ته په کار ده چې د هغه ادارو چې لګښت یې ډېر دی او هغه لاسته راوړل نه لري، او هغه چارواکي چې د دسترخوان او د نورو اصلاحاتو په نامه باندې د میلیونونه ډالر د میاشت اخلي، هغه باید وځنډول شي. بېخي لمنځه ولاړ.
ډېره مننه ښاغلی آزاد. دا راته وایي چې همدغه فشارونه باید د دې لامل شي چې ښاغلی غنی او عبدالله یعنی د مذاکرې میز ته سره کښېني او وګوري چې یو میلیارد ډالر تاوان خو ډېر زیات دی او بالاخره یو رقم سره جوړ راشي که څنګه؟
لبد مرغه د بل بل یو یو کلتور یو فرهنګ یو ځاشي فرهنګ د جوړ سوال دی چې خامخابه یو جوړجاړي تصرسیږي. زه فکر کوم چې بیر دې فشار نو هم ممکن دی جوړجاړي تصرسیږي. تر یو حد پورې خبرې هم سوي دي امدا چې د مقابل لوري تقاضا به د کلیرې وي د ولسمشر په وینا چې په مرکه کې نن مرکه و خپل وینا کې ویل چې د ښاغلي عبدالله غوښتنې داسې وي چې هغه د قانون اساسي قانون نقص مطلق، یعنې دغه چې سیاسي شخص رامنځته کېدل چې هغه یوازې او شخص، یعنې د رئیس جمهور دپاره نه بلکې د افغان ولس دپاره د منلو وړ نه ده. اما په ټوله کې بې له دې یو میلیارډ ډالرو مرستو هم هغه سیاسي وضعیت اوس داسې دی چې ټول سیاسیون باید یو تفاهم ته سره ورسیږي. دلته د سولې مسایل دي. دلته د نن یو د روغتیایي نړیوال سازمان چې کوم راپور پور کړی دی د افغانستان د روغتیا وزارت چې په هغه باندې خپلې څرګندونې کړي دي، دا ډېره تشویش وړ دی. یعنې د غربت تر څنګ د سولې مسایل، جګړه، بیا د کورونا وایرس، دا ټول هغه مسایل دي چې سیاسیون باید یو تفاهم ته سره ورسیږي. د دې یو میلیارډ ډالر واخوا تم زه فکر کوم په ډېر نږدې راتلونکي کې به ښاغلی ولسمشر او ډاکټر عبدالله یو سیاسي تفاهم ته سره ورسیږي.
و موردل چې د یو سیاسي کارپو او د پانتونو سره هم درنګ د ولسمشر غنی د کمپاین یو مخکخ غړي نجیب آزاد د امریکا د مرستو د کمیدو د خلا د ډکولو په اړه څه وړاندیزونه وکړل او څه وویل؟
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
طالبان څه ډول له یوې تروریستي ډلې څخه چې هیڅ هیواد نه غوښتل تماس ورسره ونیسي له امریکا سره د مذاکراتو په یو مهم لوري بدل شول. په دې موضوع د ازادي راډیو مرکزي څانګې راپور لیکلی چې پښتو ژباړې ملالۍ بشیر کړي او دا راپور وړاندې کوي.
د 1990 لسیزې په وروستیو کلونو کې امریکایي شرکت یوناکل هڅه وکړه چې له طالبانو سره د ګازو د پایپ لاین توافق ترلاسه کړي. دا لومړی ځل و چې امریکایانو د طالبانو له سختریزه رژیم سره د سوداګرۍ هڅه کړې وه. نړیوالې ټولنې دا رژیم په رسمیت نه پیژانده. په 1990 کال کې یوناکل حتی لوړ پوړي طالب غړي د امریکا ټیکساس ایالت ته بوتلل او ورسره د یو توافق هڅه وکړه. د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا اوسنی استازي زلمی خلیلزاد په 1980 کال کې د پخوانی امریکایي ولسمشر رونالد ریګن د دورې پر مهال د دې هیواد په بهرنی چارو وزارت کې دنده ترسره کړې وه او په 1990 کال کې د دې شرکت سلاکار و. یو ناکل شرکت اوس فعالیت نه کوي. خلیلزاد له طالبانو سره د ټیکساس په مرکزي ښار هیوستن کې ولیدل او په علني توګه یې هغه مهال د دې افراطي ډلې ملاتړ وکړ. د په 1990 کال کې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې ولیکل طالبان د امریکا پر ضد هغه سي اسلامي سخت دریځ نه عملي کوي لکه ایران چې کوي. دوی د سعودي غوندې دي. په 1990 کال کې د پایپ لاین په اړه مذاکرات هغه مهال ناکامه شول چې القاعده شبکې په افریقا کې د امریکا پر دوو سفارتونو حمله وکړه. د اوسامه په مشرۍ دغه تروریستي ډلې له سودان افغانستان ته کډه وکړه او هلته یې له طالبانو سره خوندي ځایونه وموندل. ناببره طالبان د امریکا له اقتصادي شریکانو څخه په نړیواله منفوره ډله بدل او د امریکا له اقتصادي بندیزونو او هوایي عملیاتو سره مخامخ شول. خو اوس له 19 کلونو خونړۍ جګړې وروسته طالبانو د امریکا د احتمالي ملګري په توګه یو ځل بیا خپل ځای موندلی دی. امریکا او طالبانو د فبروري په 9 نیټه یو موافقه لاسلیک کړه چې هدف یې په افغانستان کې د امریکا اوږدې جګړې ته د پای ټکی ایښودل بلل سوی دی. دا موافقه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته یو مهالویش ټاکي او په بدل کې له طالبانو د امنیت په برخه او له افغان حکومت سره د سیاسي جوړجاړي په برخه کې د خبرو ژمنې غواړي. طالبانو تر اوسه دا ژمنې نه دي عملي کړي. طالبانو ویلي د ښځو حقونه به خوندي وساتي خو یوازې هغه مهال چې د اسلامي او افغاني ارزښتونو سرغړونه نه وي. شینون کې وایي د دوی دا خبره په دې معنا ده چې ګواکې په تیرو 13 کلونو کې د ښځو یو شمېر ترلاسه کړي حقونه به کم کړي. ډیری افغانان د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو لپاره د مذاکراتو له لارې د یو حل ملاتړ کوي خو نه په هره بیه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو ته غواګیاستوس هم ورزو. هلمند ته د هلمند لوی جغرافیه کې بهرنی ځواکونه ووزی افغان سرتيري آیا د ولایت امنیت ساتل شي. اوس چې امریکا او طالبان د سولې توافق لمخي یو پر بل بریدونه نه کوي د افغان ځواکونو مسولین وایي په سرتيرو په بیساری ډول بریدونه ډیر شوي خو طالبان نه دي توانیدلې چې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. دولتي سرچینې وایي په دې اوسنیو سختو بریدونو کې د دواړو غاړو تلفات هم ډیر شوي. دغه مسله چې د تیرې نږدې یوې میاشتې راهیسې زموږ همکار الیاس دایي څارلې پاړه نور حال له هلمند راکوي. ورپسې به یو دغه پروګرام ختمیږي او په که وختو نو موسیقي به هم درته خبره کړو.
د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ د تیریفي بروري میاشتې پر 9 نیټه د سولې داسې توافقنامه وسوه چې یو پر بل به بریدونه نه کوي او د ورکم تر څنګ به د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو زمینه برابرېږي. تر دغه توافقنامې وروسته په هلمند کې پر افغان ځواکونو د طالبانو په بریدونو کې په داسې حال کې زیاتوالی راغلی دی چې امریکایي هوایي ځواک چې د 2016 میلادي کال پر مهال د افغان سرتیرو په ملاتړ فعالیت پیل کړی و نور پر طالبانو هوایي بریدونه نه کوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي دا د امریکا سره د طالبانو د سولې تر توافقنامې وروسته پر افغان ځواکونو د بریدونو لویه څپه ده. خو والی په ډاډ وویل چې د افغان ځواکونو سره د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایي ملاتړ د نشوالي سره سره طالبان په خپلو لویو بریدونو کې نه دي توانېدلي په هلمند کې کومه سیمه تر خپل ولکې لاندې راولي.
د دوی دغه پیشبینې دا وه چې موږ که وکولی شو په دغه او لاسپینزلاس ورځی کې د هیواد یو څه زینت خپل تصرف لاندې راولو بل اخر خو د تاسو په جوته معلوم شو چې زمنګ ملي او امنیتي د دفاعي ځواکونو سرتيري بریدملان ساتمنان او همدارنګ زړور افسران او قوي قمندانان او مدبر رهبری په خه تدابیر سره د دشمن ټول هغه پلانونه او پروګرامونه چې د هیواد په کچه درلود خاصتا د هلمند پر دبات د ماتې سره مخ شو.
دروان میلادي کال د فبروري د 9 وروسته چې طالبانو او امریکایي پلاوی پر دې چې یو پر بل به بریدونه نه کوي هوکړه وکړه خو امریکایي ځواکونو همدا روان میاشت تایید کړ چې دوه ځلې د افغان ځواکونو په ملاتړ د طالبانو هغه کسانو ته په هوایي بریدونو کې مرګ ژوب اړولې ده چې په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو د ډلې بریدونو په حال کې وو. په هلمند کې د 215 میوان کول اردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زی وی د دوی سره په دی ولایت کې میشت امریکایي ځواکونه د طالبانو د حملو بهیر څاري او امکان لري د طالبانو د بریدون لامل زموږ هوایي ملاتړ لسره پیل سي.
دا د خارجانو کور نه دی، نه د خارجانو ملک دی، دا زموږ کور دی او موږ الحمدلله په خپل مټ باندې توانېدلی یو بیا هم دې ته حاضر چې د خپل ملک دفاع وکړو. د هلمند په لشکرګاه د بوس په زوم کې هغه یو ډېر یو وړه کراګاه وه چې هغه یو مرکز د امانګي و. هغه کې کوم داسې قوي کمی نظامي تجهیزات نه وه چې موږ په هغو باندې په دې باندې اتکا کړی وای چې دا به زموږ حمایه کې جنګي حالت کې یو مرکز و. هغه انتقال سو او د هلمند د وتو په اکله باندې تر اوسه کوم خاصه فیصله نه ده سوې. ته قوي بیزونه سته.
احمد زی ویل که څه هم د طالبانو سره د امریکایي پلاوی په توافق کې د اورکم پر مراد ټینګار سوی دی، خو کتون کې وایي برعکس بریدونه ډیر سوي دي. اما داسې ښکاري چې په ښارونو او ګڼ میشتو سیمو کې د طالبان په بریتونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. په هلمند کې چې یو وخت د نږدې 3000 افغان سرتیرو تر څنګ شاوخوا 20000 بهرني سرتیري په امنیت ساتنه او بیارغونه بوخت و، اوس ایله 2000 ثابت وسلوال پوځ چې پولیس او د عامه نظم ساتونکو هم پکې شامل دي هر ورځ د طالبانو سره په درنه جګړه بوخت دي. د میوان کول اردو کمانډان جنرال احمد زی وایي دوی سولې ته ژمن دي ځکه دا د خلکو غوښتنه ده، خو که طالبان په بریدونو کې کموالی رانولي دوی هم مجبور دي چې په تهاجمي عملیاتو لاس پورې کړي.
همیشه تاسو شاید الوسی د مخالفین د خوا څخه د غسل غوونه سوي ده او موږ شوس فعلاً هم په هغه دفاعي حالت کې یو او مکمل دې ته منتظر یو چې لوړ مقامات د ملک په سطح باندې صحیح ہدایت کوي موږ کامل یو خاص آماده ګیلو.
په هلمند کې جګړه په داسې حال کې زور اخلي چې د طالبانو سره د سولې تر توافقنامې وروسته د امریکایي ځواکونو هغه واړه ګروپونه د دې ولایت د مرکز لشکرګاه څخه ووتل چې د خپل هوایي ځواک او افغان ځکنیو سرتیرو سره ځینې عملیات او بریدونه همغږي کول. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
چمویم پبارا سبدیم سایم تو هرا سارا نارا مال دعا پرین دچی ورک بشم افلارا مال دعا پرین دچی ورک بشم افلارا ژوندانه د سپارو توري راو خوتل ساخستش کو تا درنا لوري راو خوتل تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خوتل تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خوتل مرمش جانانا زما مرمش بیمارا مرمش جانانا زما مرمش بیمارا مال دعا پرین دیچی ورک بشم افلارا مال دعا پرین دیچی ورک بشم افلارا تنیم شپو پوی خدوا پایم ما دخا پیرو جامی آغوستی پا هوایم هر چو کلخ پلا زانو رکھو نا پیدایم تچی لمسک شی زب چی غیکڑم چی دایم یا زما دمینه دستم درو یک زارا یا زما دمینه سندرو یکل زارا مال دوا پرین دیچی ورک بشم افلارا مال دوا پرین دیچی ورک بشم افلارا
مرنزورا لزگیر ویو دی قربان شم کاش چشم انار در تارمان چی دی در